سلام په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شوې زې صفی الله ستانګزای مو تاسو ته راوړو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنې شوې دي. اغلی اوتنبای او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز و دا خبره وکړه.
وی آر ګریټلی کنسرنډ by the humanitarian funding gap. As of 1 week ago,
موخه د بشری مرستو لپاره د بودیجی کموالی ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشری اقدام پروګرام تیر اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالر غوښتل شوی بودیجی یوازې 28% ده. د بودیجی د کموالی له کبله ګډ پروګرامونه درېدلې سخت ژمی را روان دی او د ډیرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن پر روانو میاشتو کې د قطعې خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسول انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15 کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقيف کې ده. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبريالانو نیول یو عمده ستونزه وبلله. د وی پولی خبريالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او شاوخوا 514 خبريالان او د رسنیو 22 کارکونکو په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوې چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپای کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپای ټولنه په پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ کې له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر لیانیت لنارچچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. لنارچچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چیلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تیره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت د خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل اعلان دی چې د دوی له مالی مرستې به 25,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تیرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه شنبه له دې سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خای پر روان اکتوبر یا نوامبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه شنبه په دې باب د راپورونو تر خبرېدو وروسته اردوغان وویل د به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تیرونه په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړي. دا کتنه داسې وخت شوی چې دواړه سیمه ایز قدرتونه هڅه کوي خپلې اغاړي کې بیرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډیر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وښو د لوبغاړي په اویا کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پخې په یوې ضربې ناک اوټ کړ. هوتک د برونز د میډال د ګټلو سره به سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی وو. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونز میډال ګټلی وو. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبی هم د برونز میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونز میډال لري. د دې دوه آسیایي لوبو کې شاوخوا اتیا افغان هلکان او نجونې ګډون لري.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکی ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سی گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیوي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیوي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه، وروره کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه روز گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، کنه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې ورور درس وایي درس وخت خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیوي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګری به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی درته ووایي چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې پوښتي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي، او مهم موضوعات دغه دي. خو ډیرې لوبې جنګي لوبې دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه سي رسېدل، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي، نو د دې ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته، تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه د دې دغه لوب ډیر کوي. الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي، د سره سي دی او چا مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي، ساس په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي، نو منفي تاثیرات تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان څخه لږ لرې اوسيږي، او کای له اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکیم. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کوي. د مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوب لري هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوب کې دی، طبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیار خون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات وشل. لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوب کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوب کې خو څوک دی ډیر ودو ساتون لپاره دی ناستي له دولاسو دو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت دی بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کې، نو هغه دی غي درد ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کې سیدی ته په ود محاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی چې خلک لټولن لري کیږي، یو ډول هغه عملی اړي کې سیدی له نور خلکو سره لري ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لږه است کیږي. انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاری دل هغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځین شان لکه جنگ او جګړه ویني تو یو لودا ډیر عادي ویني، هغه دی به په عملی ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملی ځبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمن نه وي.
ساس خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلی لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوره لوب مثلا د څه لپاره ده؟ که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ځوندو کرکټرو فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دی له کار او ځوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه د طبي او طبي ټکنالوژي
ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکه دی کی دا گیمونه دی نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کی څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځندې تر اخلاص کی، نو تر ډیره پوری غانګیزې درونی ده چې څوک ولا سي دی لوبونه راوګرسي کی بدل پیدا کړو، تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکی ناسي ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونه زده کول کله لسی دی ویډیو لوبو بدل سي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په محل درس نه زده کید. دا چې ولی له دې اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سي پلاره ډارېدل سم جواب نه سم ورکولای، شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سي پلار ته کې نه استل شي پختنه کول ديار میاست په پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نه استل چې مز دا هغه هم دی اده وته، بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود است تغییر ور به دې بیا سي کورس تلل د زړه مو کورس نه کې سي کورس تلل سي مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کوي کرا کینې الته نوټ وای چا ځا نه ویخه وي تنه وای دا څنګه زده کنه سیزده دی نه وحید ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لار سی ټول درته وای دیو سم نام ژرتوري استاد نام ویخه زرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږي هغه کږیږي، ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا څرکه مې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی، باید هغه کار وکړي، دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وستر وتل ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وټ کو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي، تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو لړل دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لول تاسو درس نه کوي موږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی خ درس ته ویل هر ځله به درس سره تکرارو روزمره به موږ تللو کورونه وی ته دنده به کتل هغه وی هپرین نه کو او کوم درس هم سنو بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار موږ سره هر یو سره ځان ځند تکرارو. سم سره علمان اوله درجه ته ورسیدم.
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي، آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغي متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی په لومړۍ درجه په ټولګي کې، یو به ورسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دویم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړی کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي وي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د یو رسم رواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده، وره کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده، وره کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تاریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته ګورئ. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دې دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کوم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغې اړیکې بیا راپرې نهخوو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي،
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وای که څه هم اسلام دا وای چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وای، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نه وی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
اروا پو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسی رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی ته تیار وي ځکه خودوی ل رواني او جسمی په لاو هم تاوان کوي
سن کچیری کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کرا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید دی موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او دا موضوعاتو بانی پا سعی پونو وسیگی نو پدا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې د دوی ګډ ژوند ته خینه وي
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي او دغه ځوانی نه وای چې مثلا سړی ځوانی کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي نظر دغه په حق باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شي چې د دې عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای ک چې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او ورسته د خوخه نه وي د کولای شي محاکمه ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غواک اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنويش او دغه طبيعت مطابق هغه نه وي هغه کول شي چې دا نکاح لغوه کی او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا پس د کړو کې دغه سره مزاج یا هم طبيعت نه وي نو دا په هغه باندې زیاته د غجله کول شي چې اسلامي محکمه ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبيعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیدي تر بل خبرونه خو وخت ولري
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو اوریدونکو ژوند د الله تعالی له لوري یو وډالۍ او ستر نعمت دی د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده هم دا ډول د امیندوارو مېرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده پکار ده چې دوی ته ښه خواړه دارو درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده الله تعالی چې څه پیدا کړی دی هغه کې ستر حکمت پروت وی آیا په هغه چې د مور لومړنۍ شو دی چې کاند یا ورګور ته وای ماشومانو ته سمره مهم دی کاند د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دی چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي نو هر مور ته پکار ده چې خپل لومړنۍ شو دی یا کاند ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي
سنگینه و سنگینه سشوی
سوای فرزانه خوری دلتایم
مبارک دشه سنگینه خدای پاک یو گلاله زوی در کرد
دات سوای ریختیا دیر مننه فرزانه خوری خا دا وای چه موری سنگه ده پخپره ماشوم سنگه ده دواره خروغ دی کنه
هو شکر دواره روک روغ دی زوی ده ماشالله خاصه حتمان دده
خدایا شکر چه دواره روغ جور دی دیر مننه فرزانه خوری دیر که خبر دی راک شیرنی ده قرضدار شوم خا شیرنی بدر کم لخیر سره
مننه ادم دن دده شیرینی تا ای ضرورت نشتا
ات صبر چه پلار تا می زنگو هم او زیر ای پیوکم باله پلارا
آورم سنگین زویا بچه خیرت خوده
پلار جانا مبارک دیشا بابا شویل خیر بابا
تو وای ریختیا
هو پلار جانا
مبارک مبارک خدای دې موږ تاسو ټول ته مبارکي ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکړم تا به چیرته وي ریښتیا سنګینه زویا تاسو څه وخت راځئ
سمه ده پلار جانا دادی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو
سمه ده سمه ده په خیر راشي زویا ریښتیا اینګور مې څنګه ده
آغام شکر دی ښه ده
شکر شکر ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا شکر چې اینګور مې روغه جوړه ده
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان مونږ ژر درځو له خیر سره
سمه ده په خیر راشي زویا الله مو په خیر راولا
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی زر کوی
خدای دې خیر کی دا څه خبره ده لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی
د ماشوم حالت ښه نه دی زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ هلی
فرزانی فرزانی خورې په ماشوم څه وشول
لږ صبر وکړه سنگینه زه بیرته راځم
اوه خدایا په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی اوف اوف هغه دی امبولانس هم لاړه دای نو چیرته بوته نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم دای لکه چې یوازې بوته نو ماته یې ولې صبر ونه کړه
سنگینه وه سنگینه ولې داسې ورختای
فرزانه خوری زوی را تا چیرته بوته تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی اوس مو چیرته ولېږه
ورختا کېږه مه هغه ستا زوی نه و ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روک روغ دي
دا ته څه وایې ریښتیا وایې
هو هغوی دواړه روغ جوړ دي
او بابا زما خوار پار خطا شو ورته ما وایې چې زما زوی دی هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کړي
نه نه ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت خوراک استراحت هر څه ته پوره پام کړی دی شبنم هم نامو خوده هوښیاره ښځه ده ځان یې ښه ساتلی دی
ریښتیا وایې فرزانه خوری دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي
اهو څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي
مولای صاحب وسخانه ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم
وایم کور دې ودان ملک صاحب زه تل ستا په خدمت کې یم کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي
او دا خبره دې سمه ده خو زه لکه چې په بلا واوښتم
خدای دې نه کړي ملک صاحب ولې څه خبره ده
خبره داسې ده کنه که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی
ښه ښه دا خبره ده
هو که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي نو بیا ته څه ځواب ورکړم
ملک صاحب موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی دا پوښتنه به خامخا کوي خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب زما خو سر پرې چندان خلاص نه شو
زه به دې سر پرې خلاص کړم ملک صاحب
ژولی خبره مکه مولای صاحب پاکه خبره وکړه چې اندېښنه نه خلاصم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شیرني ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده که نه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي، دلته به یې اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګزان اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لازندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایم واچوه چې شل ژ.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله آیتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم، هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شي مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه، لامې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې ورخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشي، خیرت خدای، ولې داسې ورخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډ وډ کارونه کوي خود به ورخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته ورخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې زه به خفه کېږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلشه غلشه، ما نشې دوکه کولی. تا خو نه کسان ترسین در تږي بیایم او تږي بېرته راولم.
خدای دې نه کړي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
همدې ته راغلی یم چې خبرې دې سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچې زیږولي دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک په کور کې زیږون ته زړه نخه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور نه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول ستا غونې بې تجربې نسانې کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شپخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس، دا دی د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې، پوه شوې؟ او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین ورور، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر اوسی. خا و دی نه ویل ورندار څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، دی دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیر ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
هم دسته ده هور اختیار دی ماشوم دی ساتنی خبر دی وکړه زمونږ دی دیقان آغا زوی را پیاچو هغه چه گزان و حلی دی
هو والا از خو وقتی تری خبر شم خود تا می سونه ول چه خفه نشه هغه بیچارگای گزان و حلی دی اوز پروختون که بستر دی
الله بیچارگای زبیاد شاو خواسیم نور و ماشومانو تا اندیخمانیم گوزان خو ساری ناروغی ده حسینه چه نور ما شمان پی اختشی
یوازه تا نه من طول ده خبری تا پا تشویشیو چه نور ما شمان پی اختنشی بیا با چکو
سنگینه حسینم پا دیش پو رزو که دیر مصروفی خو پشاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا
ده چیشی کمپاین؟
گوره زمون ده دیقان زوی پا گوزان اختشو بایده حقا ده دی سیمی و سیدون که او عمدل تایش وند که و مونگا و تاسو تا دکترانو ویلی و چی دی گوزان ویروز دی اختماشوم لدک و میتیازو سرا گرد وی کلا چی میتیازی و چیشی نو پا گرد بدلیگی او شاو خوا سیما که خپریگی نو دغا ویروز دی خوراک و بو یا خوری للاری نورو ما شمانو تا انتقالیگی
خا
نو تاسی یو کمپاین پایل کهی او ټول کلیوال په دې خبره پوه کوي چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي په خیرونو اوبو ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي
ولا چې ګل خبره دې وکړه خامخا دا کار کوو
ښه نو نور دې وخت نه نیسم ته به هم ډېر کارونه لرې
مننه شهیر زمانه کور دې ودان
په مخه دی خشه په ټولو ملګرو سلام کوه
مننه علیکم سلام
اشقله د خیالي ګلش نامو چیرته دی نخ کاری
هغه دی امیده لګیا دی له کار او کاریګرونه فلمونه وکسونه اخلي
یو غږ پې وکړه ورته ووایه چې یو چکر موږ خواتم راشه نه ګوره چې خطاتی کوو
په سترګو دا دی همدا اوس ورته غږ کومه
والکه خیالي خیالي ګله راشه چه امید در سره کار لری او از چهار سی وینه کامران پسره او باسه ای بابا لگله چیر تکی نه
داده درزم لگ صبر وکی ولی داسه ور خطایی
خا خا اشقلا دا دول در را که چه پیولی کم پخ کولی خط بای در تا پیولی کم
ریختی هاوی وای بیشک امید خانا ای سب شای پیولی که پوشی خخ کولی اولی که ای داسی ولی که چه دادول داشا خلا خانده ارتوک چه پیدا موکی داوی باطل ده
نه نزوانی مرگا داسی چه نلیکم غوارم چه ده گزان پا حق لای و جمله در ده ولیکم دول خواستیم ستاده چوک پری چه تا داوه وکی ده دول پا کم زایی که ولیکم تی را وخایا
خواه وز پا سر خلاص شو داده پا داگه دت که دیر خزای لری ام دلته ولیکم
و دا سیزای بای لیکل وکم چه خلکو تخکاره شی حسینه چه پت ویاوی چه تم خکاره نیشی
وای بلکل زباد زده خبره ده وکلا وایم لباسه واده سڑی نجار شم هر خبره تای پاو بی
تو خوف موک طول و گرانی اشقلا خانه اخیر زموک ده کلی خدمتگاری او بلا دا چه زموک یار یار ده سخت و رزو یار
وایم لسترگو ده جار شم یقین و کچه زخو دنیا دیده سرایم دخو خو خلکو سرونو بکل کردی لبادماش ننیولی تر مولوی لوال ننیولی تر جوالی ای تو خو نام خدای جوڑا نلاری جوڑا
ریختی هوایی که هسی باتی وحی
باتی بوالی وحم زد دروغ و سرای نهیم وایی ده کور جینه گرنگه روی زستاسو کلیوالیم زکدر تا خوش شیخ کارم خو کم او راست چیز مرشم حالا با ما پا قدر پوشای
نه نه مقصد می داسی نو خزه ده یو نوم خورا تا واخلا ده کم بدماش اولی ویختاو گیره دی جول کری
استا ده داد لپاره ده بدماش نوم با واخلم همت خان نور بس نوائم
بیشک والا ریختیا بیوویلی
او پا والیانه که بیازمونگ والی سب ممل گرده هم داوست هر وقت ورزم او ویختان جولوم
سما ده شقا یاره تاویله و ما ومنله حسی تو که در سرکم چی خفه نشی عشقه یاره
سلام علیکم طولت دی سلام رسیگی چنگه هسته
وعلیکم السلام بخیر علی
وعلی که خیالی گلا یونی ماکس خوزمونگا واخلا ولی دبرا شومه
سامده سامده اخلم ای در تا تو ولی دمرا ور خطای
تراشه چی زده کمری مخی تایو چه خبری وکم او یو پیغام ورکم
سامده بسم الله که زامادایم شروع
خا دوستانو ګوري چې دا شقلا ډول می مخې ته خې ده او غواړم چې د ګوزن په حق له یو خا او خاسته جمله ولیکم ترڅو دا شقلا د زړه ارمان پوره شي
د بام ټول ته یو غوړ سلام غواړم دوستانو سره مې د ګزړ واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم، ترڅو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده دا د شکلا په ډول څه شي لیکي
و مې لیکل چې د ګزړ دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل 15 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
خوشحال خیرو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په حق له خبرې وکړې. پرون می ډاکټر صاحب خالد ولید او یو ډیر مهم موضوع ته را پام ک چې غوارم له تاسو سره هم شریک کم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکی لوښو په حق له عجیبه خبرې وکړې. راته ویل چې په پلاستیکی لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډیر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکی لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو. ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکی لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکی لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري. ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکی لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو ډیره خو خبر نه وو کنه،
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، کله چې پوه دې کړو.
او هو ډاکټر صاحب خالد دا موبایل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکی خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکی بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر خطرونه لري.
دا نو ته خطر نه لري مولوی صاحب.
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو ډاکټر صاحب دا وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بالکل سمه خبره دې وکړه. او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وي، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې در ورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګور المصیب ژاړي چې ولې مو تر اوسه باندې لون نه دی کې. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ور باندې کیږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
ریښتیا وایي
جان، زما وروره که ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې مونږ ته ضرورت نشته.
شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
زه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لوری نوم د بنی آدم لپاره ډیر مهم دی. وایدا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو. داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډیر فکر انتخاب شي.
وی جان ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې الک ژاړې.
شبنم لورې شیدې ورکه الک چې وږې شوی دی.
جان زویا راشه چې شیدې درکم. خاما خوابا وږې شوی. هله خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلاره مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پرې نوم کېدي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کېدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایا چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې ووایا.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان معنی مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه تم ریحان وایي. کېدای شي نورې معناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسم تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډیر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه معنا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډیر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دې شي، ښکلی نوم دی.
چې دې ټولو خوښ شو، نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دادے، نوم خو انتخاب شو له خیره. اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
اوه لا حول ولا قوه، په دې نیمه شپه کې څوک دی؟ ته ورته راکړه چې موبایل مې څه شو. ها داده، پیدا میکا چه دابا چوکوی چو شرزمان؟ خدای دی خیر کی دینی ما شپا که چه شویدی چرا تا زنگ والای ده؟ هلو، هلو،
السلام علیکم پلار جانا.
والیکم سلام، سنگه خیرت خوبایی والکا؟
خیر و خیرات ده. او بخه پلار جانا چه پا دینی ما شپا که می پازاب کرده. مور می سنگه ده، خدا؟
خدای دی او بخه زویا، مور دی هم رکا روغه ده، دادا ویده ده.
خدای دی جوڑه تیاره لری، از ما سلام برتا کوا.
خه خه، والیکم و سلام. خیرت خدای، ولی دی پا دینی ما شپا که زنگو حاله ده والکا؟
پلار جانا، خبر شوم چه بیاده کما کارنامه کرده ده؟
والله چه تکره جاسوسان خو لره والکا؟ داسې زرد خبروي چې مکه و پوښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مډرنه شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې له غټیا وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره اه، مو له خولې نه یې وتی، ته په وخته خبرې.
نه نه، جاسوس نه درخایم، هسینه چې وی وهې.
نه وام، غواړم چې وای پېژنم او ښکلې کړم.
ښه پلار جانا، اصلې خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړې چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
آها، داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مګر ته پلار جانا، خو خیر دی، دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره ای زویا، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چه شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دی، هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او لخبل کلی نه دی پلاستیکونو دی راټولولو هسه پیل کړي. لتا سو درنو سخه هم زما غوښتنه دادا چې د امکان تر حده ل پلاستیک او پلاستیکی لوخو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.